اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د غرمې یو بجه شوې ده. د دې خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی اومنی. د افغانستان په سرخار کابل کې په اتحادي ځواکونو د ځانمرګي برید حال لرو چې پکې د دیار لسو بهرنو سرتیرو په شمول ولس کسان وجلې شوې دي. راپور لرو چې د کورمې قبایلي سیمې لارې به نن پرانستې شي. د سره سره ونیزه خپرونه د باختر ستوري هم د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. خو اول ورزو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه څلور اروپکي وژل شوي دي. نیټو وایي په کابل کې پرونی ځانمرګي برید دیارلس بهرنیان وژلې او په شام کې د نشدو په ترڅ کې شل عسکر وژل شوي او تر پنځوس زیات ټپیان دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه څلور اروپکي وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې برید کې دا برید د شمالي وزیرستان په تحصیل د تخیل ډوګه مداخل کې یو موټر په نښه کړ. شمالي وزیرستان له افغانستان سره پر پولو پرته سیمه ده چې د القاعده او طالبانو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. امریکا وایي چې په دې سیمه کې میشت اروپکي په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. امریکا له پاکستان غواړي چې د دې اروپکو پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان دې ته زړه نازړه دی. بل پلاو له میراشا څخه بنو ته پر لار د پاکستاني پوځ پر کاروان د ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې چې درې عسکر یې ژوبل کړي دي. په افغانستان کې د تیرې ورځې په ځانمرګي برید کې د نیټو د چارواکو په وینا دیارلس بهرنیان وژل شوي دي. ای پی خبري اجانس د نیټو له حوالې وایي چې پنځه بهرني سرتیري او اته بهرني ملکیان وژل شوي دي. ځینې خبري رسنۍ بیا وایي چې په دې برید کې دیارلس امریکایي عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي په دې برید کې درې ولسي وګړي او یو افغان پولیس افسر هم وژل شوی دی. دا پیښه پرون تر غرمې لمخه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې کله یو ځانمرګي بریدګر خپل موټر په کابل کې د نړیوالو ځواکونو د کاروان په خوا کې په چاودونکو توکو والوزاوه. وسلوال طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. په شام کې له هغو جګړه کوونکو سره چې فکر کېږي له پوځ څخه بیل شوي دي، په نښتو کې د دې هیواد شل عسکر وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. په برتانیا کې میشته په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي ډله وایي چې دا نښتې د هومس نومې سیمې په بابا امرو ضلعه کې رامنځته شوي دي. یاده شوې ډله دا هم وایي چې په دې سیمه کې د ډزو له امله د دولس عام وګړو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور کسان په خپلو کورونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل جلسوی دی. په عین حال کې د شام ولسمشر بشار الاسد د برتانیې له سنډي ټلګراف نومې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي کچيري لویدیز طاقتونه په شام کې مداخلت وکړ، نو د هغه په خبره لدی عمله به منځنۍ ختیځ په اور کې وسوځي. د عراق وزیر اعظم نوري آل مالکی وایي چې د پخوانی واکمن باس ګوند د غړو پر ضد په چاپو کې شپږ سوه پنځلس کسان نیولې دي. د هغه دا څرګندونې په عراقي نومي دولتي ټلویزیون کې خپرې شوې دي. هغه وویل چې د باور کولو لپاره داسې څه شته چې ګواکي نیول سوو کسانو امنیتي ګواښونه کول. هغه وویل دوی فکر کوي چې دلته به د امنیت تشه وي.
يخططون على اساس بانسحاب القوات الامريكيه يعتقدون.
نوري المالكي واي باسيان د امريكا د زواكونو د وتلو وروستا پلان لري. دوی فکر کوي چې دلته به د امنیت تشوي. دا د دوی او جنو نور خلکو غلط فهمي ده. دا سنس کېدای نه داسې به وسی. موږ د دې زمواريو چې آن د امریکا ځواکونه پښتون کې امنیت وساتو. دوی فکر کوي چې په عراق به ناقراری رامنځته شي. د نوریم المالکی الفاظ. باز ګوند صدام حسین په مشرۍ کې پر عراق واکمنی کړې وه او اوس د دې هیواد د قانون له مخې ور باندې بندیز دی. په چین کې پولیسو تر 200 زیات داسې کسان نیولې دي چې د انټرنیټ له لارې نشه یي مواد خرڅول. د دې هیواد سرکاري خبري اژانس نن ریپورت ورکړ چې پولیس له هغه وروسته د ستونزې پر ضد وګمارل سو چې په دوو لویدیځو ښارونو کې د انټرنیټ پر مخ د خبرو اترو داسې پاڼې وموندل سوې چې د نشه یي موادو د خرڅاو لپاره کارول کېدې. پولیسو تر 300 کیلو زیات ناقانونه نشه یي مواد هم نیولې دي. پولیسو د سپتمبر په لومړیو کې په دې تور کې د شکمنو کسانو پر نیولو پیل کړی و او په نیول شوو کسانو کې د یوه عمر یوازې 14 کاله دی. په امریکا کې د واورې د بې وخته طوفان د له امله د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې په پراخه کچه خلک له برېښنا یا بجلی څخه بې برخې سوي دي. د سی بي اس ټلویزیون له مخې تر 15 لکه زیات کورونه د برېښنا له نشتوالي اغېزمن سوي دي چې زیاتره یې په پنسلوینیا ایالت کې دي او همدا ډول په نیویارک او میریلینډ کې هم د ورته ستونزې رپورټونه دي. په 12 ریاستونو کې د ژمي د طوفانونو خبرداري ورکړل شوې ده. د نیویارک په ښار کې د شنبې په ورځ 3 سانتیمتر واوره شوې ده چې له 1989 کال راهیسې د اکتوبر په میاشت کې تر ټولو زیاته ده. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غواکې خبرونه مو د مشال لیډیو نه اوریده چې زموږ همکار بوریوال کاکړ درته وړاندې کول. د دې خبرونې په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جان ایلن د تیرې ورځې ځان مرګي برید غندلې دی چې پکې 14 بهرنیان وجلې شوي ول او په دې راپور لرو. حکومت وایي د مری د تړون تر مخې به د کورمې قبایلي سیمې ټولې لارې نن خلاصې شي. په کراچۍ کې په 2002 کال کې د تختول شوی او بیا د وجلې شوی امریکایي خبريال دانیل پرل په ویاړ د موسیقۍ یو غونډه شوې ده. د دې حال هم لرو. د باختر ستوري هم د دې خبرونه یو برخه جوړوي. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د سحر د 9 بجو نه در مازیګر تر شپږ بجو پورې اورئ چې زموږ ټول خبري اعلان د کابل نه تر واشنگټن او بیا په 13 په ټولو قبایلی سیمو کې چې سره واندی دغه حالاتو نه خبروي ورزو د دې خبرونه رومبي او د سر راپورتا. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن په کابل کې شوې د 13 ورځې برید غندلې ده. په دې برید کې بهرنو سرتیرو په ګډون 19 کسان وجلې شوې دي. نړیوال سلساتی ځواک یا ایساف وای په وجل شو کې 15 د دوی فوجیان او ته ملکی کارکونکو ول. جنرال جان انل ویلی سخت دریزی غواړي د حقیقت پټ کړی چې د خلکو ملاتړ او پر سیمه یې کنټرول بایللې دي نو ځکه ځانمرګي حمله کوي چې پکې بے ګنا افغانان وجل کیږي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن ویل هغه برید خوښنه کړې چې د ائتلافي ځواکونو او افغانانو په وړاندې وسو. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو ویسترویل هم دغه برید غندلې او په یو خبرسوي بیان کې ویل جرمني د وژل شویو کسانو له دوستانو او خپلوانو سره په غم کې ځان شریک ګڼي او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوي. ولسمشر حمید کرزي هم په یو اعلامیه کې دغه حمله چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې غندلې او د افغانستان د سولې او ثبات د دشمنانو کارې بلاله دي. پروند کابل په دارالامان سیمه کې یو ځن وژن کې د بهرنیو ځواکونو پوځي کتار ته نږدې 14 وکړه چې په نتیجه کې ولستنه وژل سول چې 14 تنه بهرنیان او 4 تنه افغانان وو. ناتو وایي په دغه 14 کسانو کې 15 د ایساف سرتیری او 8 د ایساف ځواکونو ملکی کارکونکي وو. ځینې اژانسونو 14 واړه وژل سوي امریکایان شوول دي. د پېښې په ځای کې لیوه عیني شاهد څخه د هغه د سرګو لیدلې حال وپوښت.
د سیمه چې تیریدم له پیښې له وخته لس یا شل ثانیې مخکې وروسته شو. فکر کوم چې یو کرولا موټر و چې د بهرنیو ځواکونو پر موټر یې برید وکړ. چاودنه ډېره درنه وه. بهرنیان له یوه تنه پرته ټول وژل شوي وو. یو ملکی وګړی چې په موټر سایکل تیریده هم وژل شوی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل شویو څلورو افغانانو کې یو پولیس، دوه ماشوم زده کوونکي او یو بل ملکي تن شامل وو. په میدان وردګ کې د بهرني ځواکونو د یوې الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته دا په تیرو لسو کلونو کې د بهرني ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. دغه وروستي برید له بهرني ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې زیاتې اندېښنې پیدا کړې. په کابل کې د ناټو یو عالي رتبه ملکي استازي سایمن ګاس د کابل تر پرونی برید مخکې یوې غونډې ته وویل، موږ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر ترسره کېدو ډاډه یو. که چیرې امنیتي وضعیت له دوو کلونو مخکې وضعیت سره پرتله کوو، موږ په ګڼو سیمو کې ډېر ډراماتیک بدلون وینو. روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو سرتیرو شمیر شاوخوا 1510 ته رسېدلی. تیر میلادي کال دغه شمیر 1010 و. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه یو راپور برابر کړی چې پکې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ښه شول سوی دی. راپور وایي له هغو ولایتونو پرته چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي، په نورو سیمو کې ناامني کمه شوې ده.
اوریدونکو، د کورمه قبایلی سیمو خلکو ته زیره ورکو چې په دغه سیمه کې له مدیره هڅې تړل شوې لارې به د نن نه خلاصېږي. انتظامیه وایي دوی په دې ترس کې ټول انتظامات کړي دي. هلته حکومت دا هم ویلي چې د تاوتریخوالي له کبله د بېکوره شوو او ځپل شوو کسانو د بیا خپلو کورونو ته د تللو هلې ځلې هم کوي او له دوی سره مرستې هم کوي. نور تفصیل په سیمه کې د مشال خبریال طارق ورغزی را کوي.
پولیټیکل انتظامیه تر مخه چې نن بټل پړه چنار روډ به شمول د کورم ایجنسی ټولې لارې د عام ټریفیک لپاره پرانستل کیږي. انتظامیه وایي چې د مری پلوز نامې باندې د عمل کولو په ترڅ کې د لارو پرانستلو د پاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. د سیمینا په دې حق له انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ حاجی موس خان مشال لټیو ته وویل،
ډیم د کخیری یو جاینټ زغبوی په دوړو کومونو سره د مشرانو سره د ګراند جرګې پس الله دا وکړي چې الله مو مدد وکړي او ان شاء الله کاته مو په دې کې کامیاب وکړي. خیری الله په فضا روډ خو ټول کولویږي. دا نشته چې کوم یو مین و برانچز باندې یار یو روډونه ان شاء الله دا به ټول کولویږي. خیری
د انتظامی تر مخه په سیمه کې د امن د بحالې لپاره مشترکه کوششونه تیز شوي دي. مارسیال پولیټیکل ایجنټ حاجی موس خان وایي چې د کورم ایجنسی شیعه سنی قبایلی جرګې د بدخله شو خاندانونو دوباره بحاله د حمایت اعلان نه پس حکومت متاثرینو ته د بیا آبادکاری لپاره د درې لکو روپۍ چکونه او غیر خوراکي موادو مرستې وشلې دي. انتظامیه وایي چې پړمبنۍ پړاو کې شروع شوي د سدې پړه چنار بغزه جلامای او چردیوال نه بدخل شو په متاثرینو کې مرستې تقسیم شول او نن به هم سدې پړه چنار او بغزه پوینټونو باندې د یادې شوي کلو په نورو متاثرینو کې هم مرستې ویشي. خو بلخوا د سیمینا ملک عبدالولي خان مونږ ته وویل چې حکومت لخوا ورکړی شوی امداد ډیر کم دی.
شکریا یو عرب او یا بڑا روپئے منظوری وی کری دے وہ باہر ہور سے منہ اندازہ وہ لگو تو خال کو ڈر زیاد نقصان شو دے وہ منہ دام تلبا گو سے مزید نور امداد آوشی دا نہ کفی دی ویرے سے پودا گترولا کو روپیہ بندی وا کلیا نہ تبھی دا خال ڈیر غریبوں دی اڑے مصیبات کی دی وہ متاثر شی وی دی
دینا پاس منچ کلا انتظامی چاروا کے مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ موس خان نہ پختنا اکڑا چ متاثرین وائی چ بیا بات کرے دا پار ورکڑے شو امداد ڈیر کم دے. نو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل،
چیکونو کې غو په فاست فیس کې مونږ دته تین لک روپۍ پر هاوس چیکون دي. دا فاست فیس کې ورکړلې وي ته وروسته بیا دی بل انسکشت بیا چې کله دی کنسټرکشن شروع شي که خیری.
واضح دی چې په 2003 کې دواړه قبایلي ډلو پر ځمنده باندې مری لوزنامه تر سره شوې وه. د لوزنامې تر مخه د کورمې لارې پرانستلو نه پس جرګې غړي وایي چې په دویم پړاو کې د کورمې ایجنسی د نورو سیمو نه به دخل شو متاثرینو د بیا آبادکاری سلسله شروع کیږي. طارق ورغزی، مشال رادیو، کورمې ایجنسی.
اوریدونکو، اوم په کورمې قبایلي سیمه کې پاتې کیږو. په دغه سیمه کې د اورپکو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخولو تر پریکړو وروسته انتظامی چارواکو د منځنۍ کورمې اوسیدونکو ته ویلي دي چې خپل کورونه دې پریکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې د قبایلي سیمو د چارو کارپوه فرحت تاج مقاله خپره کړې ده چې پکې هغې د کورمې په اړه بحث کړی دی. نور تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
فرحت تاج د مقالې په پایل کې لیکي کورمه ایجنسی یو داسې قبایلي سیمه ده چیرې چې شیا او سنیان دواړه ژوند کوي. په دې سیمه کې کله ناکله د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي، ګنې نوره دا سیمه ډېره باثباته پاته سوې ده. فرحت تاج لیکي له شیا او سنی مسلک سره اړه لرونکو د دواړو غاړو قبایلو به د پښتونولۍ د حقدارو درناوی کاوه، کوم چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د ټولو بېګنا نارینه کسانو پر ضد هم د برید اجازه نه ورکوي. په دې سیمه کې مذهبي ډلې وې، خو هغوی خو یو پلو کمزوري وې او بل پلو هغوی هم د خپلو مذهبي نظریو پر ځای د پښتونولۍ درناوی کاو. همدا وجه وه چې نه شیګانو او نه هم سنیانو په کورمه کې د ټولنې لپاره یو لویه ستونزه جوړه کړې وه. په دې سیمه کې پراخ امن، برداشت او مذهبي هم آهنګي وه. فرحتاج لیکي کورمه او په خاصه توګه د دې ایجنسۍ په مرکز پاړچنار کې ټولنه ډیره پر برداشت ولاړه او له ډیرو نسلي او مذهبي ډلو جوړه وه. په دې ښار کې د برداشت او امن د فضا په رامنځته کولو کې لوی لاس له شیا مسلک سره د اړه لرونکي توري قبیلې وو. فرحتاج پرمخ لیکي پاکستان په افغانستان او کشمیر کې د خپلې بهرنۍ تګلارې لپاره په دې سیمه کې مذهبي اورپکو ډلو ته د وحشیانه جهاد په بڼه کې قوت ورکړ. د پاکستانی ریاست ملاتړ لرونکي سنی ډلې رامنځته شوې او د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک پکې شریک سو. د دوی په مقابل کې له شیا مسلک سره اړه لرونکي هم راپورته سو. لیکوال لیکي پاکستان د خپلې تګلارې له مخې په ارادي توګه مذهبي ډلو ته مالي مرستې او وسلې ورکړې او هغوی یې مضبوطې کړې. همدا وجه وه چې د کورمې خلک چې پخوا پښتونولۍ ته ژمن وو له دې وروسته سخت دریځې سو او پښتونولۍ ته شا کړه، او اوس دا نه د شیا او نه هم د سنی لپاره څه معنا لري چې کورمه د دوی د فعالیتونو په اور کې سوځي. فرحت تاج لیکي د نړیوالو او پاکستاني سکالرانو او ژورنالیستانو په لیکنو کې ویل کیږي چې قبایل په بشپړه توګه خپلواک دي، خو دا خبره له رښتیا څخه ډیره لرې ده. دوی به په ځینو سیمو کې خپلواک وي، خو هر ځای نه دي خپلواک، په خاصه توګه په هغه څه کې چې د پاکستان طاقتور پوځ ورته ملي ګټې یا قومي مفادات وای. فرتاج لیکي که چیرې قبایل په رښتیا هم دومره خپلواک وای لکه څومره چې په کاغذونو کې دي، نو دوی به پاکستان ته دا اجازه نه وای ورکړې چې د دوی وطن د خپلې بهرنۍ تګلارې د موخې لپاره وکاروي، کوم چې هغوی د مذهبي اورپکو ډلو له لارې ترلاسه کوي. فرحت تاج لیکي په دې سیمه کې د پراخ نظر لرونکو او پښتون ملت پالو قوتونو مخه د مذهبي سخت دریځۍ په راپورته کېدو نیول سوې ده، د کوم چې پاکستان ملاتړ کوي. فرحت تاج زیاتوي په کورمه کې د نورو قبایلي سیمو په پرتله تر 2008 کال پورې ډیر امن وو، خو په دې سیمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ خونړۍ پیښې هغه وخت پیل سوې چې کله پاکستان له دې سیمې څخه لاس واخیستل او د سنی او شیا ډلو ترمنځ نښتو ته یې زمینه برابره کړه. په دې سیمه کې د نښتو په ترڅ کې 3000 قبایلي وګړي وژل سوي دي چې په هغوی کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. سنیان د شیګانو له سیمو وتلي او شیګان د سنیانو له سیمو وتلي دي.
اوریدونکو، په کورمه قبایلي سیمه کې پاتې کیږو. د کورمه قبایلي سیمه زیات شمیر خلک خپلو کارونو، مزدورو او روزګارونو لپاره بهرنو هیوادونو ته ځي. د دغې سیمې د خلکو د کور نغره هم بهرنو هیوادونو کې په مزدورۍ باندې بل دی، خو د کورمه اوسیدونکي وایي چې په خپل سیمه کې د پاسپورټ جوړولو دفتر نه لري او چې هر کس پاسپورت جوړول غواړي نو کوارت ته ځي او هلته بیا تر ورځو ورځو یې کار نه کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پاسپورت جوړول دفتر دی ورته جوړ کړي. نور تفصیل د دغې سیمې نه زمون خبریال طارق ورغزی راکوي.
پاسپورت ډیر اهم دستاویز دی او د ملک نه بهر سفر کولو لپاره پاسپورت جوړول د هر وګړي لپاره ضروری دی. خود کورمی جنسی خلک وایي چې دغه دستاویز ترلاسه کولو کې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. خلک وایي چې په ټوله کورمی جنسی کې د پاسپورت دفتر نشته او دوی د پاسپورت جوړولو لپاره کوهاټ سیمې ته ځي چې له وجې د لنډ وخت پر ځای دوی ورځو ورځو انتظار کوي. د سیمینا یو کس په دې حق لمشال لړیو ته ستاسي وویل.
جی دا مشکلات چې موږ ساده نه راڅو کوارته نو اکثره ورکې لارې باندې شي او بیا زه راشي هوټل کې مخارچا کې حالت کې رشوه انتظار وکړي. نو د یو پاسپورت راتګ پسې مطلب دی موږ تقریبا 3-4 ورځې پېځای شي. نو دا تاګ را تاګه مشکل دی او خلکو غریبانو سره دومره پیسې نشته دي، وسایل کمزوري دي، که دا شی په کور میں ایجنسی کې جوړ شي.
په ملک کې د روزګار مواقع د نش برابر دي چې له وجې اکثره غریب عوام د کار روزګار دپاره د ملک نه بهر سفر کولو ته مجبوره دي. خلک وایي چې په سیمه کې د کار روزګار دپاره د خپل ملک نه بهر نور ملکونو ته د خلکو د تللو مخه ډېره زیاته ده، خو پاسپورټ دفتر د نشتوالي په وجه د سفر دپاره اهم دستاویز د جوړولو په عمل کې د دوی د پیسو مصرف ډېر زیات کیږي. په دې هکله د سیمینا یو کس مونږ ته وویل:
زه محمد حسن یم، لوور کورم ساده اوسیدونکی یم. 2100 روپۍ پیسې دي د پاسپورټ د بینک، هغه باندې مونږ ته دوره مشکلات دي چې په 200 په باوجود مونږ نه تقریبا 10000 پرې خرچه مو کیږي. ویلې چې یو ځلې لوډ شروع کوي نه بیا لوډ شو، هغه کې طرح طرح تکلیفونه مو تر کوي. هغه خلک مو پیژني چې د کورمې ولا دي، نو هغه مو تکلیف واجه نه، هغه مو ته داسې کوي سیاره د شی اوس دغه ته ویر نه کو دا ته وایي چې یاره دا هغه مشکلات دي، دا مشکلات دي، مو مجبور کی چې مو پیسې ویل.
مونږ چې کله د سیمې انتظامی چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ موس خان نه د پاسپورټ دفتر د نشتوالي په هکله پوښتنه وکړه، نو مشال رډیو ته د ټلیفون په لارې په ځواب کې وویل چې ډېر ژر به په سیمه کې د خلکو د سهولت لپاره پاسپورټ دفتر جوړ کړی شي.
پاسپورٹ آفس باندې چې کوم دی کور مې جنسې کې تکلیف شته، نو دې ورا کې مونږ گورنر سے فاٹا سیکرٹریٹ والا ٹیکل ایجنٹ سے دا کرسپونڈ نشوی دی، دا نیگوسیشن شوې دی، او ان شاء الله چې په دې کې و پاسپورٹ آفس په ساتا باندې جوړې دو مونږ پورا یقین دی، او ان شاء الله چې زر به وشي که خیر په ساتا کې خپل او په اپر او پړه چینار کې خپل.
د کور مې خلک وای چې په سیمه کې پاسپورٹ دفتر د نشټوالي په وجه خلکو ته اهم دستاویز پاسپورٹ جوړولو کې مشکلاتو سره مخ ته، او حکومت د خلکو دغه مسله د حل کېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
اوریدونکو، ورجو د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته. په دغه سیمه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوونکو سازمان د خبریال او شنونکي حامد میر پر ضد یو احتجاجي مظاهره کړې ده، او ویلي دي چې حامد میر د خپلې لیکنې لارې د پښتون افغان ولس سپکاوی کړی دی او باید بخنه وغواړي. د مظاهرې په اړه د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر دا راپورټ اورو.
پښتون دشمن حامد میر
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا اسلام آباد پرس کلب مخې ته د خبریال حامد میر پر ضد مظاهره او احتجاج شوی دی. احتجاج کې د مظاهره چیان وینا وا چې حامد میر د جنگ ورسپاڼې یو کالم کې چې په 8 اکتوبر خپور شوی دی، هغه کې یې د پښتنو پر ضد لیکل کړی دی. پر دغه مهال مظاهره چیانو لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو چې پر د حامد میر پر ضد نارې لیکوي. په دې مقاد وی د حامد میر خلاف نارې هم وخلې، او د حکومت او جنگ او جیو ادارې نه غوښتنه وکړه چې د دوی پر ضد کاروائی وکړی شي. د مظاهره او احتجاج په حق لا د پینډي اسلام آباد پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صدر ولسیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیا بیا احتجاج کوي تر څو چې حامد میر د ټول قام نه په ډاګه او واضحه توګه بخنه نه وي غوښتلی.
موږ ته دونه توان نشته چې موږ وغه نازیبه الفاظ به حیثیت یو پښتون وګړی زه پر خپله پر ژبه راوم، چونکه دا د ټول پښتون د لر او بر افغان پښتانه وطن او پښتون غیر ملت د سپکاوی موږ ګڼو، او دا موږ به ټول پښتانه وطن باندې ګڼو، او د ټول پښتنو سره دا خواستم کو چې د دوی سره یو رقم سوشل بایکاټ هم وکړي درغه وخت پرې چې دی زموږ ته د ټول پښتون افغان ملت سره د معافی نه وغواړي.
یو بل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د اسلام آباد مشر محمد علي هم خپل فکر مشال ریډیو ته صدا سي وړاندې.
لنډه خبره، زمنګ مشر محمود خان سکزیوی په یو محفل کې به هم داسې خبره نه کوي کوم چې تاسو په خپل کور کې د خپل خځې او مور په مخ کې نشي. نن یو لیکوال مونږه د پنجاب میډیا بول زمنګ د ټول قام بې عزتی کړه. مونږه دا خبره کوو چې مونږ په دې ملک کې اوسېږو، دلته زمنګ ټبري، دلته زمنګ قبرونه دي، دلته زمنګ جمعهتونه دي، دلته زمنګ اجري دي. دوی به مونږ پردې نه بولي او زمنګ سپکاوی به نه کوي. مونږ د خپل سپکاوی سپیناوی کوو. یو څوک به ولي مونږ ته داسې وایي چې ته کمزور یې. حامد میر صاحب چشنیا ته تللی زه ته خبرې، حامد میر صاحب د اسامه بن لادن سره په پلان اغستی، حامد میر صاحب په سوات باندې یو کالم لیکله، ولی د سوات په پاکستان کې نه ده.
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د خبریال حامد میر سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو رابطه ورسره ونه شوه. خبریال او تزیه نگار طاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې د میډیا یا رسنیو چې کوم بنیادی مقصد او غرض دی، هغه دا دی چې خلکو ته معلومات ورکول او د هغوی لارښوونه خودنه کول دی نه چې د اجازهت پکې پنه خکړې شي. نو موړی زیاته کړه
د دې هیڅ یواز نشته چې د یو انسان خپل شخصي داغه پزله کې د یو ملت پاړه باندې د یو قبیله پاړه باندې داغه په ذهن کې فکر کوي نفرت وي نو هغه خپل ځای باندې داغه یو خپل شخصي فیصله ده. خو بیا میډیا یا اخبارونه یا ټلویزیون یا ریډیو د هغې د لارې بیا هغه خپله کرکه او خپل نفرت هغه څرګندول زما په نظر باندې دا صحافت سره د هغه کس هغه خپلې پیسې سره دا زما په نظر باندې خیانت هم دی او دا د هغې یو غلط استعمال هم دی.
د یادونې وړ ده چې حامد میر د روانې میاشتې په څلېرویشتمه نېټه جنگ اخبار کې یوه لیکنه کې د پښتنو پر ضد ځینې خبرې کړې وې او بیا هم پر دغه اخبار کې یې د روانې میاشتې په 28مه نېټه یو بلې لیکنه خپره شوه چې پکې لیکلي وو چې زما د لیکنې مقصد دا نه و چې د چا زړه دې ازار شي، خو بیا هم د چا زړه ازار شوی وي نو زه پرې بخنه غواړم. ولې په دې باندې د دې مظاهره چانو وینا وا چې دا معافي د پښتنو نه بلکې د حامد کرزی د پلویانو نه یې غوښتلې ده. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ چې www.mashalradio.com ته ورشئ دا به ووري. ورزو یو بل راپور ته ویل کیږي چې په پاکستان کې څومره افغان کډوال اوسیږي. مخکې خو به ډېر په بشپړ توګه دوی خپل هیواد افغانستان ته واپس کېده، خو د تیرو شومو د راهسې د دې په ستنېدو کې کمی راغلی دی. نو زموږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه دا راپورټ لري.
یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال 35,000 افغانان په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنېستوي چې په دې شمېر کې 43,000 له پاکستان او 10,000 له ایران څخه افغانستان ته ستنېستوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي که څه هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله له ایران څخه د کډوالو د ستنېدو شمېر دوه برابره زیات شوی، خو له پاکستانه د کډوالو ستنېدنه 95% راکمه شوې ده. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ژوند کوي چې د غلنجمن ایالتونه له افغانستان سره پر پوله پراته دي. د دوړو هیوادونو د پولي پوښتو کې پرتی سیمه نام نګڼل کیږي. ملګری ملتونه وایي زیات افغانان د افغانستان نه امن سیمو ته له تک څخه ډډه کوي ځکه په دغو سیمو کې محدود پرمختګونه شوي دي. زیاتو کډوالو ویلي ناسم امنیتي وضعیت او د ژوند لپاره د فرصتونو کموالی هغه دلایل دي چې خپل هیواد ته د دوی تک لیوالتیا کمه کړې ده. د تیرو لسیزو د جګړو پر مهال په میلیونونو افغانان پاکستان، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. د مهال په پاکستان کې 10,000 افغان کډوال میشتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په دې جمله کې نیمایي افغانان له افغانستانه د باندې زیږیدلي خو بیا هم په هیواد کې شخصي ملکیتونه نه لري. له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنېدو علت ظاهرا د ایران روان اقتصادي چیلنجونه شول سوي دي. د ایران د اټومي پروګرام له کبله چې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه لګول سوي د ایران حکومت له ځینو مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 4.6 میلیونه افغانانو چې خپل هیواد ته ستنه سوي د ملګرو ملتونو، افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو لخوا یې مرستې ترلاسه کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي ټول ټال 15.5 میلیونه کډوال له افغانستان او ایران څخه افغانستان ته ستنه سوي چې تقریبا د افغانستان د نفوس 25%
برخه جوړوي. تاسو د صالح محمد صالح رپورټ اوریدو، خو دغه رپورټ سره سره یو بل خبره کول ضروری ګڼم. د افغانستان په دغه جنگ دوران کې ډیر داسې پزرګونو خلک د افغانستان نه صرف پاکستان ته بلکې بهرنو هیوادونو ته تللی دي، امریکا ته تللی دي، مغربي هیوادونو ته تللی دي او دغلته کې دوی لوړې زده کړې کړې دي. داغې نه پس دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، نور د ټولنې سره تړاو لرونکي هغه پېشې چې دا مهال افغان ټولنې ضرورت لري. دغه خلک که باید افغان وطن ته لاړ شي نو د افغان وطن په پرمختګ کې به ډېر زیاته برخه واچي. نو که دغه ټول په امریکا، په یورپ او په نورو هیوادونو کې کم افغانان دي او د جنگونو له وجې تللي دي، اوس ډاکټران دي، انجینران دي، نورو پیشو کې لوړې زده کړې کړې دي، افغان وطن، افغان ولس، د پښتنو دغه کور ورته اوس باید دوی ته پته مدي چې دوی دخل تلاړ شي. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پردي ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، د لالونو په وطن کې د غرمې یوه نیمه بجه شوې ده او دا وخت تاسو په تمه یې چې د خبرونو لنډیز واورئ. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی، مایک هغه ته ورکو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه څلور اروپا کې وژل شوی دی. نیټو وایي په کابل کې پرونی ځانمرګي برید دیارلس بهرنیان وژلې. په شام کې د نشتو په ترڅ کې شل عسکر وژل شوي او تر پنځوس زیات ټپیان دي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي وایي چې د پخواني واکمن باس ګوند د غړو پر ضد په چاپو کې شپږ سوه پنځلس کسان نیولې. په چین کې پولیسو تر دولس سوه داسې زیات کسان نیولي دي چې د انټرنیټ له لارې یې نشه یي مواد خرڅول. او امریکا کې ناڅاپي اورېدلې واورې د برېښنا په نظام کې ګډوډي رامنځته کړې ده.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی ورزو یو بل راپور ته. په پاکستان کې د نننه مطبوعات او د دې مطبوعاتو ادارې سوای دوی خپل ادارې په کوم موضوعات لیکلي دي، نو سراج ظهیر ته وښو.
نن اکثر د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداریو کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د جمعې د ورځې لاهور کې د حکومت پر ضد د وستلې شوې ریلی په حق لا لیکلې دي. د انګریزي ژبو ورځپاڼې ډن خپلې ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ لاهور کې پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه ریلی د حکومت پر ضد وستلې وه، د دغه ریلی په حق لا د پاکستان مسلم لیگ نون خیال او تمه وه چې د دې سره به د صدر آصف علي زرداري تخته واوړي او د حکومت نه به لاس وینځي. ادارې لیکي چې پر دغه مهال میا شهباز شریف اولس تډیر جذباتی تقریر هم وکړو. خولی د ولس اصل مسله په جذباتی تقریرونو نه هواریږي تر څو چې د دې اصل مسلو اړخته سیاستدانانو او حکمرانانو پاملرنه نوي ورکړي. ادارې لیکي باید چې پنجاب او وفاقي حکومت د یو بل پزید د بیانونو او تورونو په ځای ولسی مسلو اړخته زیاته پاملرنه ورکړي. ایکسپریس ورس په خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ مسلم لیگ نون د حکومت خلاف لاهور کې ریلی وستلې ده. خولی دا لومړی ځل نه چې دوی ریلی وباسي. تیر وختونو کې د دوی سره نور سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف او متحده قامی مومن هم دارنګ ریلی وستلی دي. ادارې لیکي چې جلسي جلوسونه او احتجاجونه د جمهوریت برخه ده او جمهوریت ته تر هغه وده نه ترلاسه کیږي تر څو چې پکې اختلاف رائے نوي پیدا شوي. خو له صبر، زغم او مذاکرات هم ډیر ضروری دي. ادارې لیکي چې ملک دا وخت د یو شمېر اقتصادي او ترهاګری د مسلو سره مخ دی او بیا په خاص توګه چې مسلم لیگ نون کومې مسلې په ګوته کړې دي، هغه کې معاشي مسله تر ټولو مهمه ده. ادارې لیکي چې معاشي مسله د سیاسی قوتونو په یووالي سره حل کېدی شي او بیا اپوزیشن مشرانو په خپل د خبره اعتراف هم کړی دی چې سیاسي حکومت یوازې ملکی مسلې نشي هوارولی. نو باید چې دا سیاستدانان د ولس د فائدې لپاره سوچ وکړي، ځکه چې د جمهوریت بقا هم پدې کې ده. جنگ ورځپاڼه هم پدې موضوع باندې خپل ادارې لیکلې ده. جنگ ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مسلم لیگ نون په احتجاج او ریلی باندې خپل رد عمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې د معاشي استحکام لپاره د اپوزیشن د غیر ضروري محاذ زراینه ډډه وکړي او دا چې جمهوریت حکومت د معاشي استحکام لپاره په سنجیدګۍ سرکار کوي. ادارې لیکي چې ملک د نور مسلو سره سره په خاص توګه د معاشي مسلې سره هم مخ دی او د حکومت سره اوس هم وخت شته چې د ولس په خیر خیګړه باندې خپل توجه ورکړي او وخت ضایع نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، تاسو مشال ریډیو ته وګي ورزو د نړۍ مطبوعاتو ته چې د سیمې په اړه باندې کومې مقالې خورې کړې دي. اسرار علم مومن ته بغوښ شو.
د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا په پاکستان کې د افغان طالبانو سره جوړجاړی کول غواړي، او هم په دې غرض یې د پاکستان دننه خپل ډرون بدون سیات کړی دی. که یو خو امریکا د ډرون بدونو د لارې په افغان طالبانو فشار راوړل غواړي چې دا ډول د خبرو میز ته کینی، نو بلخوا سپینه ماڼۍ دا هم هڅه کوي چې اسلام آباد د اورپکو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. خو مقاله لیکونکي زیاتوي چې د ډرون بدونو له وجې د پاکستان په اولس کې د امریکا ضد جذبات مخ په زیاتېدو دي چې له وجې طالبان ته ګټه رسیږي. مقاله کې وړاندې راغلي دي که په افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راغلل، نو دوی به القاعده ته په هیواد دننه ځای ورکړي. دوی له وړاندې څخه د پاکستان طالبانو ته پټنځایونه ورکړي، او په دې کې هیڅ شک نشته که بیا په واک کې راشي نو بیا به هم دغسې کوي. مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم د پاکستان اسټابلیشمنت افغان طالبانو ته پر نورو امتیاز ورکړي، خو دغه هیواد کله هم بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي زغملی. مقاله کې په اخره کې د دې ټولو مسلو حل په دریو خبرو کې وړاندې کوي. لومړی دا چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي، دویم دا چې د افغانستان او پاکستان دننه د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي او ترهګر دې خپلو هیوادونو ته ولیږل شي، دریمه او اخري خبره دا چې د سیمې او نړیوال هیوادونه دي په افغانستان کې خپل مداخله بند کړي او افغانان دې پریښودل شي چې خپلې مسلې په خپل هواري کړي. بلخوا د ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د روان کال د لومړنیو میاشتو په پرتله د جولای نه تر ستمبر میاشتې پورې په تشدد کې 26% کمی راغلی دی. په افغانستان کې د اورپکو مهم پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. په پاکستان کې دننه کډوال د اورپکو سره د ملاتړ په لړ کې د بهر څخه یو مهم جز ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د پولي دواړو خواوو ته په بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. په مقاله کې وړاندې راغلی دی افغان حکومت وایي چې د هغوی ادارو په دې اوړي موسم کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. که یو خوا د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو ویستل پیل شوي، نو بلخوا ځینې دفاعي کارپوهانو او چارواکو په پټه دا پوښتنه کړې ده چې آیا د افغانستان په جنوبي برخه کې امنیتي لاسته راوړنې به برقرار وساتل شي او که نه، او بله دا چې آیا دا امنیتي ګامونه به د افغانستان مشرقي برخو ته هم وغځول شي او که نه. په افغانستان کې د امریکایي پوځو پخوانی قمندان ډیوډ برنو ویلي دي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل کېدی شي امریکایي ځواکونه په دې مجبوره کړي چې په افغان ځواکونو د لا نورې تربیه ترلاسه کولو زور راوړي.
پریدونکو د افغانستان د جنوبی ولایت کندهار نه تازه خبر لرو. په دغه سیمه کې د حج او اوقافو پر رئیس باندې بمی حمله شوې ده. هم په دغه سیمه کې د مشال خبریال سید شاه سکیم موجود دی او د پیخه د نږدې نه ساري. راځي چې د دنه واورو چې دا مهال په دغه سیمه کې د دې برید نه پس مرګ جوبله څه ده، حالات څه دي؟ شاه سکیم که اوریدونکو ته ووایي چې دا بمی برید کله شوی دی او په دې کې د مرګ جوبلې څه حال دی؟
بابر ته سلامونه ستړي مت. دا 14 نه شاوخوا نیم ساعت وړاندې د کندهار انصاري مارکیټ خوا د کندهار ښار ختیځ په نوته د حج او اوقافو پر رئیس مولوي نورالعزیز باندې شوې ده. د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر چارواکي وایي چې په 14 کې نوموړی ټپي شوی ده او یو بل ملګری هم ټپي ده، خو نور چا ته عام وګړو ته کوم زیان نه ده اوښتی. او دا محل ولایت مقام د روغتیايي حالاتو د ډاډ ورکي. هغوی وایي دی د شورندام سیمې ته روان شي د کندهار ختیځ په نوته د انصاري مارکیټ په سیمه کې ورباندې موټر د بمې 14 شوې ده او دا پیښه وسوله. په مولوي نورالعزیز چې تر څو میاشتو وړاندې د طالبانو د لخوا د کندوز د والي په توګه کار کاوه، وروسته له افغان دولت سره تر یو ځای کېدو وروسته د کندهار د حج او اوقافو رئیس وټاکل شو. او شاوخوا دا څلور پنځه ورځې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې هم د ده په موټر یوه داسې 14 شوې وه. په دې کې هم خو په دې کې لږ ټپي شوی نه و او د نن پیښه چې ټپي ده.
شاه سکیم کلن غونډه راته وایي چې دغلته کې په حکومتي چارواکو یا په هغه خلکو چې د افغان حکومت د سولې په بهیر کې ورګړېدل غواړي په هغې باندې بمی بریدونه دوام لري. نو مولوي نورالعزیز هم د هغو کې یو تن دی چې د افغان د سولې بهیر ته راننوتی دی.
حڅو باندې مخکې مشهور استاد برهان الدین رباني کوله زه په هڅو او کندهار کې د ولسمشر کرزي وزل شوي ورور احمد ولی کرزي په هڅو باندې دغه د سولې خبرو ته کېناستی او له دولت سره یې د سولې ومنله او ځمکه کې خو هغه وخت له ده سره شاوخوا 50 تنه وسلوال طالبان هم له دولت سره یوځای شوي وو. دا 50 کسان له څو میاشتو وړاندې له دولت سره یوځای شول، وروسته بیا دی د حاجو خاصو رئیس مقرر شو او نورو ملګرو ته یې په دې ماشمو کې د سره امنیت وساتل شو.
ډیر ډیر مننه سید شاه سکیم د کندهار نه د بمی چاودنې تازه حال راکولو. اوریدونکو د مشال ریډیو هغه ژمنه چې تاسو ته هر وخت هر غړی په سیما په افغانستان پاکستان او په ټوله نړۍ کې سکیږي تاسو ته تازه او صحیح معلومات درکوي. د تازه معلوماتو ترمخه زموږ د خبريال سید شاه سکیم چې په کندهار کې موجود دی د هغه د وینا ترمخه په دغه سیمه کې د حج او اوقافو پر رئیس مولوی نورالعزیز باندې یو بمی حمله شوې ده چې پکې هغه ټپی شوې ده او د سره سره چې نور څومره معلومات راځي تاسو سره به شریکو. دا مشال ریډیو ده ورو د خپلې خبرونه د معمول چې کوم د نشریات یا غیتا ورو کراچای ته په کراچای کې هغه خبريال چې په 2002 کې او تختولې شو بیا اوجلې شو د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل د خبريال ډینیل پرل اوس هم د کراچای خلک یادوي او د د پویاړ باندې د ټنګ ټکور یو محفل شوه دی. ظفر کریمی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د وجل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل په یاد کې د موسیقي و میلا د خالی پښپا فریریر هال کراچي کې وشوه. دغه میلا چې کراچي کې د امریکایي قونسلګری لخوا ترتیب شوی و د انګریزي او اردو ژبې سندرغاړو پکې سندرې زمزمه کړې. د میلې و بل برخه پاکستان کې د وجل شوو خبريالانو عکسونو ته ځانګړې شوی و. دغه عکسونو کې د سلیم شهزاد، ولی خان بابر، نصر الله خان افریدي او ځنې نورو صحافیانو په ګډون د ډینیل پرل عکس هم موجود وو. د میلې پرانیستې په محل کراچي کې د امریکای جنرال قونسل ویلیام مارټن ملمنو مننه وکړه او ورپسې د وجل شوی خبريال ډینیل پرل په حق لا یو ډاکومنټري فلم ګډونوالو ته و خودل شو. د امریکانا راغلی خزینه سندرغاړي میری مکبرایډ د پاپ میوزیک سره سندرې زمزمه کړې. اردو ژبې سندرغاړي کامل رضوی هم په اردو او انګریزي ژبو کې سندرې وویلې. ترنګونو او سازونو په دې میله کې قوالی هم واورول شو چې ګډون کوونکو ډیرا خوخه کړه. ډینیل پرل د انګریزي ورسپانې وال سټریټ جنرال سره د خبريال په توګه کار کولو. هغه د 2002 کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ له هوټل څخه وسلوالو تختولې وو چې بیا یې د همدغه کال د مئی په میاشت کې مړې وموندل شو. امریکایي حکومت د 13 کلونو راهسې د ډینیل پرل په یاد کې د موسیقۍ دغه ډول میلې جوړوي. کراچۍ کې د نوموړي په یاد کې جوړې شوې دغه میله کې ګڼ شمېر سیاستوالو، د مدني ټولنو استادو، ډیپلوماټانو او صحافیانو برخه واخیسته. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.
اوریدونکو نه یوازې دا چې زما کور زما کلی اورېده مهیروي، تاسو چې د مشال ریډیو دا خپرونې په کومو کلو په کومو لارو په کومو کوڅو کې اوري، دغه ځای هم څه تاریخ لري، دغه ځای به هم څه خبرې لري، د دغه ځای به هم څه اتلانی څه خلک به چې په دغو سیمو کې به ژوند کوي، ادب سره به تړاو لري، سندرې به وایي، سازونه به غږی، تاریخ به تاریخ کې به یو مقام لري، داسې خلک به داسې استادان به چې هغوی به د دغو سیمو په پرمختګ کې یو رول لوبوي. د هغوی په اړه مونږ ته وایي زما همکار شاهین بونیری او د هغه سره تړلي زمو نور همکاران چې په سیمه کې ژوند کوي، هغوی کلی په کلی کوسه په کوسه ګرځي، د پښتون وطن هغه کلی چې د دغه وطن ښکلاګانې زیاتوي، د هغوی په اړه هر اونۍ تاسو دا پروګرام اوري زما کور زما کلی. نو تاسو هم د خپل کلو په اړه باندې مونږ ته وایي، زمون خبريالان به درشي او تاسو د کلو په اړه باندې به تفصیل راغون کی. اوریدونکو د اوونی دی خبرونه د باختر ستوري وخراغله دي، راځي چې رزاق برق ته وښو.
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو زما عبدالرزاق برق د مینی ډک سلامونه قبول کړی. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یاست او زموږ دغه خپرونه به اوري. په دې خپرونه کې به لومړی د خیبر پښتونخوا د شاعر لایق زاده لایق د یو نوي شعري ټولګې په اړه خبرې درسره وکړو. بیا به دا درته ووایو چې نن سبا په پېښور کې شاعران څنګه شعرونه لیکي، او د خپرونی په پای کې به په سیمه کې د اولسي ادب د داستانونو یا نقلونو د کم ویلو یا اوریدلو حال درکړو. خوږو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا استوګن لایق زاده لایق یو داسې شاعر دی چې په پرله پسې توګه د شعري ټولګو و چاپ کولو ته دوام ورکړی. په همدې ورځو شپو کې د لایق زاده لایق یوه نوې شعري مجموعه ماهر ولینسې له چاپ راوتلې. دغه شعري ټولګه د یو سل اویا مخونو په لرلو سره یو سل څلوېښت غزلي او نور نظمونه پکې راغلي. دا چې د لایق زاده لایق د اوسني شعري ټولګې او د پخوانیو شعرو مجموعه درمنځ د شعر له پلوه ځانګړتیا څه ده، په دې اړه په سوات کې محمد انیب کیس چې دغه شعري مجموعه استلیا وویل چې د په خبره لایق زاده لایق د اوسنی کتاب په شاعری کې موسیقیت دومره زیاتې چې سندرغاړي په ډیره ښه توګه سندرې ځینې ویلی سي.
په دې وجه موږ ته په پښتو کې وایي چې په دې کې غنایت ته موسیقیت چې څه ته وایي، هغې کې بیا کوم گلوکاران چې تاسو کې هغې ته هیڅ تکلیف نه وي، د ماهرولی نشي ځانګړتیا دا ده چې هغه د نورو نه په دې کې غنایت له ډېره زیات ته ډېره پروانه ویلی کېږي. څومره څومره د لایق زاده لایق سره تجربه مشاهده پخېږي، لکه د ده لومړنی کتاب دوه چې وو هغه کستا په نوم یا د هغې نه مخکې، نو په هغې کې د لایق زاده لایق سره چې دې موجوده شاعرۍ ته ګورو او هغې زړې ته ګورو، نو داسې نه لګي چې لکه دا لایق زاده لایق صاحب شاعري ده. د هغې وجه دا وه چې هغه د ده د ځوانۍ د ورځو د لولو ورځو شاعري وه.
په پېښور کې پروفیسر اسیر منګل چې د هم د لایق زاده لایق اوسنۍ کتاب یې لوستلی وویل چې د ده په خبره لایق زاده لایق یو داسې شاعري کوي چې د اغا شعرونه د خلکو په زړونو ښه پرېوځي.
ژبه ډېره خوږه ده، روانه ده، ساده سرجیر په مطلب چې هغه بالکل د عوامو زړونو ته پرېوځي. بل زیات فوکس د ده چې کم دی، زیاته شاعري چې کمه ده هغه رومانی ده، مالي مضامین یې چېللي دي، اصلاحي مضامین یې چېللي دي. نو مطلب دا دی چې مونږ د ده شاعري دا ویلی شو چې مکمل لکه څنګه د پښتني معاشرې د پښتني معاشرت یو مکمل عکس دی، لکه چې مونږ ښاغلي لایق زاده لایق شاعري سټډي کوو. جدید شاعري کې د ده یو خاص مقام جوړېږي.
ماهر ولینسې د کتاب د لیکونکي لایق زاده لایق څخه چې پوښتنه وسوه چې ستاسو په شاعري کې موسیقیت ولې موجود دی، نو د په جواب کې داسې وویل:
داسې به چې زما چونکې د موسیقۍ سره ډېره نږدې علاقه پاتې شوې ده،
پدی احساس باندې هغه موسیقی چې هغه زما په احساساتو کې زما په جذباتو کې راغلی ده. نو عموماً چې کله زه یو شعر لیکم نو دا یو اتفاقي خبره ده چې زما په ذهن کې اول هغې طرز راځي او د هغې نه پس زه لفظونه لیکم. نو دا به ووایي چې هغه دنیا هغه موسیقي چې دی هغه مخکې زما ذهن ته راځي د الفاظو نه وړاندې.
د لایق زاده لایق د کتاب په اړه په سیمه کې یو شمېر لوستونکي دا نظر لري چې د ده د اوسني کتاب په شعر کې د جانان سره خبرې کول ډېر پکې راغلي او د خیبر پښتونخوا د روانو حالاتو په اړه شعرونه نه دي پکې راغلي. د همدې موضوع په اړه چې مې د لایق زاده لایق څخه پوښتنه وکړه نو د ده جواب په دې ډول وو.
دا ځکه چې د روانو حالاتو په اساس باندې خو ما ډېر څه لیکلي دي خو چونکه که تاسو د کتاب عنوان ته وګورئ نو د کتاب عنوان داسې دی چې ما هېرولی نه شي. نو باید چې د کتاب دننه کوم لیکنه وي هغه د کتاب د نوم سره تړلی لري. نو که فرق کا زما دغه شاعري جو کومه ډېره زیاته رومانس ده نو د دې چې عنوان دی د عنوان تر مخه دا بېخي د هغې سره سمون خوري که ما په دې کې د روانو حالاتو تذکره کولی نو بیا به هغې د دغه نوم سره سمون نه خورو. نو زما چې کومه نوره شاعري ده اوس چې کوم را روان کتاب دی روانې کرښې نو روانې کرښې بېخي هغه شاعري ته نشانې ده کوم چې د قام او د ولس او د خپل خاورې سره د مینې په اساس باندې لیکلی شوې ده.
درنو اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې چې هم دا اوس اوسنۍ حالات د امنیت له پلوه سم نه دي نو په داسې حالاتو کې باید د پېښور مشوره میشت شاعران د اوسنۍ حالاتو په اړه څنګه شعرونه ولیکي. آیا اوس هم د پېښور شاعران عشقي شعرونه لیکي کنه؟ په دې اړه چې د پېښور د مشهور ځوان شاعر اصرار اتل څخه پوښتنه وسوه چې تاسو اوس څنګه او څه ډول شعرونه لیکي نو د جواب کې دا سیراته وویل
پېښور شعر مخکې هم ډېر خوږ اوس هم ډېر خوږ دی. پېښور مخکې هم خوږ اوس هم خوږ دی. کابل مخکې هم د مینې او امن سندرې لیکلې ویلې او خورولې نن هم وایي. فرق دغه دی چې نن که په دې سیمه کې د ستونزمن حال نه مونږ تېرېږو دلته بمونه دي دلته بارود دي خو د پښتني مینې روایات د پښتني جمالیات ذوق دلته دغه بمونه دغه ناکاري نشي سړولی. پښتون شاعر که په کابل کې دی که په کندهار کې او که پېښور کې هغه به د امن نغمه لیکي کله به هم پښتون ته د مایوسۍ پیغام نه ورکوي. که یو طرف ته بمونه ورېږي د بمانو اوازونه راځي د ټوپکو اوازونه راځي خو بل اړخ ته به دی ولاړ په خپل سنګر کلک پښتون ته د امن او امید پیغام کوي. پېښور کې محبتونه ژوندي دي دا د محبتونو کور دی دا د ازانونو کور دی. دې وړاندې هم داسې شعر لیکلی دی چې هغه نن هم کاروان صاحب د هغې ستاینه کوي او چې کله د پېښور ذکر را شي نو په سترګو کې اوښکې را شي چې د پېښور هغه شپې ورځې چې زموږ د پښتون ولس ته یو شعري فکر را کړی دی یو تحریک یې را کړی دی هغه د نام ستایي. زه د یو طالبان په حیث دا فکر کوم چې دا حالات دا ورورین حالات زما زلمی کول ته ماته یو ډېر ژوندی تحریک را کوي د شعر د وینا د شعر د لیک او د شعر د خورولو. پېښور شعر کې به د موضوع په لحاظ بدلون راغلی وي خو زه دا په دعوه سره وایم چې دغه بدلون کله هم مایوسۍ طرف ته نه یو بوتلی مونږه. دغه بدلون د یو تحریک په شکل کې را وړاندې شوی دی او ډېر نوي شاعران دغه تحریک روزلي دي او چې کله پورې دا پښتون ژوندی وي د پېښور او کابل نامه وي د دې لیکوال شاعر به د امن ترانې وایي د مینې او سولې ګډ پیغام به خوري. وایي چې مونږ مینه کې هم جنګ کې هم پاللې د پښتو. یعنې زما یو بل شعر دی چې څوک وایي مونږ خپل روایات پرېښې دي په نورو سر یو نه مو له مینې توبه ویستې نه له جنګه توبه.
د خیبر ایجنسی د جمرود د سیمې یو بل ځوان شاعر ریاض افریدی وویل چې د په وینا باید ځوان شاعران د اوسنی حالاتو په اړه شعرونه ولیکي او خلکو ته د اوسنی حالاتو حال په شعر کې بیان کړي. ښاغلی ریاض افریدی چې په اوسنی حالاتو یو شعر لیکلی داسې بیانوي
تاسو په کونړ کې تل جرا ده او ویرونه دي او تاسو په خبر کې دندوکار دی او ګمونه دي او ستاسو د سواد په لمبو سوي نخترونه وي، نو ستاسو د ښکاره ښکاره ظلمونه خو پټېږي نه. څه در باندې شوي پښتنو، ستاسو دا جنګونه وي زیاتېږي او کمېږي نه. څه در باندې شوي پښتنو، چې ستاسو په کورونو او حجرو کې امن نشته وی، ستاسو په کوڅو او په خاریو کې امن نشته وی، ستاسو جوماتونو مدرسو کې امن نشته وی.
په پېښور کې یو لیکوال جمعه خان سوپی د شاعرانو د روانو حالاتو د شعرونو د لیکلو په اړه وړاندیز وکړی چې اول د شاعران یو ښه مطالعه وکړي، د هغه وروسته د ښه شعرونه ولیکي.
ولې د پښتنو شاعران چې چونکې د جامعې یا د معاشرې یوه حساسه برخه ده، هغوی هم حساس شوي دي، هغوی هم د دې حالاتو نه اثر اخیستی دی. هغوی خپل شعرونو کې او د پېښور په هکله یا د کابل په هکله یا د کندهار په هکله یا د کوټې او د بلوچستان په هکله هغوی شعرونه په یو شکل یا بل شکل کې وایي. عمومی خبره کوم هغه دا ده چې پښتانه شاعران چونکې اکثر داسې وي چې هغوی په ډېر لوړ تعلیم نه لري، دا یو ژور مطالعې ته او ژور تعلیم ته ضرورت لري. یا فکر کوم دغه کمبود زمونږ شاعران عمومي دی، لر هم لري بر هم لري، زمونږ عمومي شاعران هم لري.
قدر منو اوریدونکو، په ولسی ادب کې داستانونه یا نکلونه یو داسې ژانر دی چې خلک د شپې په وخت اوري. خو د دغه داستانونو یا نکلونو په اړه د پښتو ژبې یو شاعر او په داستانونو یا نکلونو باندې یو څېړنکار شفیق العالم مازوریار دا خبره کړې چې دا د په خبره د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې چې د شپې په وخت خلکو داستانونه یا نکلونه د نکلچیانو لخوا اوریدل، خو اوس د پوینا دغه نکلچی پر ځای نه دی پات. او هغه کیسټانو کې چې داستانونه له پېښور څخه د سیمې ته راتلل، دغه کیسټان هم اوس نایاب سوي.
د سیمې چې موږ به په کښنیوالې نکلونه اورېدل، موږ سپین سرو یا سپین ژیرو به دا نکلونه کول، نو ټوله خلک به ورته دغه و. یو به په هغه کې مطلب نکلچي و چې نکل به کوي، او نور ټول خلک به خاموش وي. یو چې به ښه ښه ورته درلودل، هغه ته به اشپانه ویل. زه ښه ښه به یې ځکه ورته درلودل چې هغه نکل چې په دې باندې باوري چې دا خلک زما نکل په غور اوري، چونکې دغه نکل چې اوس تقریبا څوک پاتې نه دي. او د دې څخه بعد بیا مطلب دا دی، دغه نکلونه چې دي دلته خو نه، بلکې په دغه کې چې دي په خیبر پښتونخوا په سیمه کې په منظومه شکل کې راغلل. هلته بیا دغه کیسټان به کېدل، دا کیسټان به په بغه کې ویل کېدل له موزیک سره، او هغه خلکو ډېر دا کیسټان دلته خوښول. لیکن نن سبا هغه کیسټان یا خو نایاب دي او که نایاک موزیک هم دي، څوک یې اورېدونکي نشته. او نوې میډیا چې راغلې ده، خلک ډرامې هغه ګوري، څه ورته وایي، نور شیان ګوري. دا نکل ته څوک اوس نه ده اورېدونکي وخت ته ویونکي خو رسرسانه ده. دلته مسله دا ده چې دغه نوی ادب، یعنې په دې کې یو خو د نکل ځای چې دي هغه افسانې ونیوي، او په افسانه د عام سړي هېڅ سر نه خلاصېږي. هغه یو پېچلی ادب دی د افسانې، او دا چې راغلي دغه یو دغه دي، د دې خو یو خالق معلوم وي. نکل شوي هغه شفوي ادبیات، ولسي ادبیات، د هغه دغه نه و معلوم. هغه زموږ تاریخ مرتبوي. دغه نکل چې له میانه ولاړي، زموږ
دا چې په اوسنی وخت کې د ولسی ادب دغه ژانر نکلونه یا داستانونه د کم اوریدلو یا کېدلو د یو ګواښ سره مخامخ سوي کنه، دغه پښتنه چې مې په پېښور کې د څېړنکار ډاکټر زبیر اسره څخه وکړه، نو د داسې راته وویل.
دغه شمېر کتابونه لکه دي، حکایتونه دي یا نقلو دي، تاسو کتاب سوای مینه ته رومانی داستانونه وایي، رومانی کیسې ورته وایي، لکه ظفرخان شیربانو، جراد خان محبوب، آدم خان درخانه، نو هغه په ګڼ شمېر کې چاپ کېږي او خلک یې لولي او ډېر په مینه باندې اخلي او خوند ترې اخلي. نو روزانه رسنیو ته تعداد کې کمزور دا کتابونه خلک اخلي او وړي او ګوري.
په کوټه کې سید عابد شاه عابد چې د پښتو ژبې یو لیکوال او شاعر دی د وویل چې د په خبره داستانونه یا نقلونه د صوبا بلوچستان د پښتني سیمې په شهرونو کې کم اوریدل کیږي یا ویل کیږي، خو د په خبره په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ادب ژوندی ساتل سوی.
په کلی کې په دې خوندي دي چې کلی ژوند چې دی، کلیوال ژوند چې دی، هغه بالکل خالص او بالکل سچ ژوند دی. شار په مقابله کې شار کې یو د بل سره مزم صاحبان په ماحول کې اوسېدن کې او زموږ سره په مکتبو کې درس کوونکي یا په نورو معاملاتو کې زموږ سره د یوې ژبې خلک نه دي، بلکې د مختلفو ژبو د مختلفو تهذیبو قانونو ذاتونو خلک موجود دي. په دې صورت کې چې بیا د ساینس کمې علمي او تفریحي او نور ترقیان دي اگر رسیدل دي، لکه تر ټولو زیات شی چې راغلی دي په مشکل ټلویزیون راغلی دي، نو هغه وخت چې په